ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم صفی‌الله ستانکزی باشین که بله. برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
من علیکم جواندی اوسه سلطان محمد سرور وقت افغانستان که در ساعت بجه شوی دغه پروگرام به هم د قادر جلالو په تخنیکی همکاری خبریږي. په دغه پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې نن د سعودي په قربتوب اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریز روښانوي. د ناټو غونډه نن او سبا ترسره کیږي. یوه برخه د افغانستان لپاره ځانګړې شوې ده. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناټو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. تمه ده په دې جلسه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او همداراز د پوځیانو په زیاتېدو خبرې وشي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ غونډې په پای کې به نن دغه هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. او پاکستان کې پرون په پیښور کې په یو انتخاباتي کمپاین کې ځانمرګي برید شوی چې د یو کاندید هارون بلور په شمول 12 کسان پکې وژل شوي. پوره خبرونه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناټو د مشرانو د ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي. ستولتنبرګ چې د سېشنبې په ورځې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په درشل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې غونډه کې به اکثره په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت نور شریکان هم برخه ولري. د ناټو د عمومي منشي په وینا د دې تړون غړي هیوادونه هم د ځواکونو د شمیر او هم تمویل له پلوه له افغانستان سره خپلې ژمنې زیاتوي.
We have added around 3000 more trainers to our non-combat mission.
د وې موږ شو خال درې زره نور روزون کې د افغانستان پر ماموریت ورزيات کړي. زه تمه لرم چې په دې سرمشریزه کې به موږ تر دوه شلم کال اخوه د افغان ځواکونو د تمویل په تمدید سلا شو. همدارنګه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د ابتکار او د هغه د حکومت د اصلاحاتو بشپړ ملاتړ په ډاګه کړو. ستولتنبرګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې هڅې وستایلې او ویل دا ډیره مهمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان په ملاتړ په دې جوړ شوي کانفرنس کې به نن د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو بحث کیږي. دا کانفرنس پرون په جده کې پیل شوی او نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس غړي هیوادونه د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلا شي. روسی خبری آژانس انترفاکس دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د استخباراتو د ادارې د ویان سرګی ایوانوف له خولې کړي. نوموړي ویلي د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی نارشکین د سېشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې برخه درلوده. روسی رسنۍ د ایوانوف له خولې وایي د اسلام آباد د غونډې د برخوالو ترمنځ په دې اړه یو تفاهم شته چې د داعش د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره د هماهنګ اقدامات وشي چې غواړي په افغانستان کې ځای ونیسي. پاکستاني چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټول شوي خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر په ګډون یې لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د پولیسو یو چارواکی قاضي جمیل خبرونو ته په دې اړه وایي
انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے 11 بجے جب عوامی نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر ہارون بلور صاحب
دا بدمرغه پیخه هغه وخت را منځ شو چې کله د عوامي نېشنل ګوند دغه مشر هارون بلور د شنبه د شپې 11 بجې د غونډې ځای ته ورسید. په دغه برید کې د هارون بلور په ګډون 12 کسان وژل شوي او 15 درش نور ټپیان دي. د غونډې هدف هم د انتخاباتي د ایالتي اسمبلی کاندید هارون بلور. دغه پلار هم په 2012 کال کې هغه وخت وژل شو چې د کمپاین پر مهال پریزان مرګ برید وشو. دا برید له هغې څو ساعته وروسته وشو چې دغه هیواد د پاوز زویان د جولای د 15 نیټې له انتخاباتو مخکې د امنیتي ګواښونو خبرداری ورکړ. یو لوړپوړی ایرانی چارواکي ویلي سره له دې چې د امریکا نوي بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي، خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل وپلوري. د ایران ولسمشر ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری پرون ویل واشنگتن هڅه کوي چې د ایران د تیلو او فولادو د صنعت او مسو د صادراتو مخه ونیسي او د ایران د بندرونو فعالیتونو ته زیان ورسوي. ایران چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان غړیتوب لري، د تیلو خرڅلاوې د عوایدو مهمه سرچینه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بیرته بندیزونه پیلوي. په داسې حال کې چې د امریکا او ناټو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغې ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټسک وایي د ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هر ورځ په اروپا د دفاعي لګښتونو له کبله انتقادونه کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو د سرمشري تر پیل یو ورځ مخکې د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق لیک لاسلیک وروسته خبر اعلان ته وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس دویمه ورځ نن په مکې مکرمه ښار کې پیلېږي. تمه ده په دغه کانفرنس کې د افغانستان د جګړې په اړه علما خپل دریځ روښانه کړي.
د افغانستان د خلکو لپاره دا ډېره مهمه ده. د حرمین او شریفین او امامان دا غونډه جوړوي، نو زه امید لرم چې د افغانستان لپاره دا د صلح یو ښه زیری کېدلی شي.
د ناټو سرمشري زنان او سبا په بروکسل کې روانه ده. افغان ولسمشر ورغلی ده ناټو به په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه وایي. د ناټو مرستیال ویان پیرکزالی وایي
Firstly, we'll be taking stock of the commitment from
لومړی د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 13,000 تر رسیدلې
او له یو سکه افغان سره مهم د زړه خواله کړي.
دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، درس ته ځي، بیا هندو ورته وایي، کچالو ورته وایي. تم دې بندې خدای دې، مونږ دې بندې خدای.
د ازادي رادیو دغه سرنۍ پروګرام کې به نور مطالب هم تاسو ته خبر کړو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. یو ځل بیا مو سهار په خیر. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه ومنه. تمه کیږي چې نن به د سعودي عربستان په مکې مکرمه کې د اسلامي هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خپلې غونډې پورسته او دوی مورس په یو شریکه اعلان کې د جګړې په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ د کانفرنس چې پرون د جدې په ښار کې پیل شو، نن په مکه مکرمه کې دوام کوي. بحثونه به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې پر لارو چارو متمرکز وي. اجمل اند او نور جزئیات.
دا افغانستان د جګړې د پای تر رسولو د هڅو په لړ کې نن د مکې مکرمه ښار د اسلامي هیوادونو د استازو او دینی عالمانو د غونډې د دویمې ورځې کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او سعودي عربستان د دې غونډې د جوړېدو نوښت کړی او پرونې لومړنۍ ناسته د جدې په ښار کې وه. په دې غونډه کې د درې څلوېښت هیوادونو تر 110 زیات دینی عالمان برخه لري چې په کې له افغانستان څخه هم د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یوه 15 کسیزه ډله شامله ده. په پرونی غونډه کې پر نورو ګډونوالو سربیره د کعبه شریفي امام د افغانستان روانه جګړه فتنه وبلله. وی ویل د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید دغه جګړه زر تر زره ودرول شي. د افغانستان د سولې د شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم له پرونی غونډې وروسته له سعودي عربستان څخه په یو ټلیفوني مرکه کې ازادي رادیو ته وویل په غونډه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان پر چارواکو سربیره د مکی امام ویناوی وکړي.
امام حرم مکی
داشتن د مکی حرم امام خبري وکړي. خبري کاملا بے سابقه وي. د افغانستان د جګړې په اړه ادریز روخانه وو او هغه دا چې دا جګړه له دین سره هیڅ ربط نه لري. افغان حکومت په سعودي عربستان کې د دې غونډې هرکلی کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو پیغام کې د دې کانفرنس ګډونوالو ته ډاډ ورکړی چې د سولې د ټینګښت په اړه به د دوی هر ډول پریکړو ته غاړه کیږدي. د نوموړي دغه پیغام د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تیر ماښام په هغه میلمستیا کې ولوست چې د افغانستان د حکومت لخوا چمتو شوې وه. خو وسلوالو طالبانو بیا د سعودي عربستان پر کانفرنس انتقاد کړی او دا یې د امریکا په ملاتړ جوړه شوې غونډه بللې. د دې ډلې لخوا د دوشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. تمه کیږي چې نن به په مکه مکرمه کې د دې کانفرنس په دویمه وروستۍ ورځ د اسلامي همکاریو د سازمان 55 غړي هیوادونه یوه شریکه اعلامیه خپره کړي او پکې به په افغانستان کې د روان جنگ په اړه خپل شریک دریس په ډاګه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ناټو د مشرانو د غونډې یو مهمه موضوع افغانستان د په برسل کې د ناټو په دې سرمشریزه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشرانو ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله برخه اخیستی. د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادو د مشرانو په نظر کې یووالی تر سترګو کیږي، خو په یو شمېر نور موضوعاتو کې د نظر اختلاف ښکاري. د برسل د ازادي راډیو خبریال احمد شیبار راپور لري.
تمدا د ناټو د نه ویش غړو هیوادو او د هغه هیوادو مشران چې د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په بروکسل کې د افغانستان په ارتباط د دریو مهمو موضوعاتو په اړه پریکړه وکړي. د غونډه د ناټو په نوې ودانۍ کې چې تر یو میلیارد ډالر ډیر خرچ پرې شوی دی نن او سبا ترسره کیږي. د غونډې په درشل کې پیرس کزالی د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویاند په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل، لومړی د غوښتنو تر د ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو پر زیاتېدو خبرې کیږي. د اوس لپاره د ځواکونو شمیر له 13,000 ته رسیدلی. دوهم تمه ده چې د ناټو مشران به له شرایطو سره سم د پوځیانو شمیر تایید کړي چې په ټوله کې د قدس ملاتړ ماموریت رانغاړي. دریم هم دا ده چې تر 2000 کال وروسته به د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه پریکړه وشي. د 2013 کال لپاره چې کومه بودیجه د افغان ځواکونو لپاره په پام کې ده، شاوخوا 6 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې نږدې 4.1 میلیارد ډالر یې د امریکا متحده ایالاتونه، شاوخوا 1 میلیارد ډالر د ناټو شریکان او متحدان، او شاوخوا 440 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت چمتو کوي. د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه یوه بله مهمه مسله دا ده چې ناټو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو تر اوسه افغان حکومت او ناټو نه دي توانېدلي چې طالبان دې ته قانع کړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله همداراز، د ملګرو ملتو، نړیوال بانک او قطر استازي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په داسې حال کې چې د ناټو غړي او متحدان د افغانستان په مسله کې داسې ښکاري چې نظرونه یې سره ورته دي، خو دغه تړون په خپل داخل کې پر ځینو مهمو مسلو سره مخالف ښکاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني په ګډون د ناټو پر یو شمېر غړیو انتقاد کړی دی چې ناټو ته خپله ونډه سمنه ورکوي. ترامپ دا خبر هم کړی ده چې جرمني د خپل ناخالص تولید یوه برخه ناټو ته ورکوي او د امریکا متحده ایالاتونه 4% کې. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ دا ومنله چې ستونزې شته، خو ویې ویل چې د ناټو یو شمېر غړیو د ناټو دفاعي لګښت زیات کړی او پسې زیاتوي. ستولتنبرګ د سیشنبې په ورځ وویل د ناټو غړي هیوادونه دا هڅې د متحده ایالاتونو د خوښۍ لپاره نه کوي، د دې لپاره یې کوي چې اړتیا شته، او د ده په وینا نړۍ په داسې وضعیت کې ده چې د وړاندوینې نه ده. تیر کال د ناټو د سرمشریز شعار دا و چې موږ په یوه تړون کې متحد یو. سږ کال به د ناټو د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ښکاره شي چې دا شعار تر څه بریده په خپل ځای پاتې شي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم یو بل راپورت راځو. افغان حکومت ویل هم په کلنۍ کچه د ګمرکونو سلګونه میلیونه ډالر پیسې د زورواکو جیبونو ته زیده. ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د سیشمې پرس په کابل کې وی غونډې ته ویل حکومت هڅه کوي د زورواکو لاسونه لاند کړي او د ګمرکونو اواید په سمتوګه راټول کړي. حدیث پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
د د زورواکانو او نفوذ لرونکو کسانو لوري په کلنۍ کچه $90 میلیون څخه د زیاتو پیسو هیفو میل کېدل په افغانستان کې لوی ننګونه بلل کیږي. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی د دغه اندېښنې د بیان ترڅنګ وایي حکومت هڅه کوي چې ګمرکي عواید په سمه توګه راټول او له دې لارې افغانستان پر ځان بسیا شي.
ولسمشر تېره اونۍ د ګمرکونو له مسؤلینو سره ناسته لرله او ټینګار یې پر دې مسلې و چې څنګه په ګمرکونو کې د هیفو میل مخه ونیول شي. په کلنۍ کچه هغه عواید چې هیف مایل کیږي $100 میلیونو او یا هم له هغې زیاتې اندازې ته رسیږي او دغه پیسې د زورواکانو او یا هم هغو کسانو جیبونو ته ځي چې په ګمرکونو کې نفوذ لري. موږ باید په کال کې خپل عواید $80 میلیاردو ته ورسوو.
افغان حکومت تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان عواید په کال کې $2.2 میلیارد ته رسیږي، په داسې حال کې چې د دغه هیواد پوځي لګښتونه $15 میلیاردو ته رسیږي. دا مهال د افغانستان د بودیجې ډیری برخه د بهرنیانو له مرستو تمویلیږي، خو ښاغلی مرتضوی وایي چې دغه مرستې دایمي نه دي او یوه ورځ به قطع شي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي هر کال د افغانستان د عوایدو له پیسو $1 میلیارد هیفو میل کیږي.
پاټوله کې هغه عواید چې باید راټول شي خو هدر کېږي ارزښت یې $1 میلیارد ته رسیږي. لا هم د عوایدو د راټولولو لپاره یو منظم سیستم او میکانیزم نشته. زما په نظر په افغان حکومت کې موجوده فساد ته په کتو حکومت د ټولو عوایدو د راټولولو توان نه لري.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې د ګمرکونو په عوایدو کې د زورواکو او د ګمرکونو د کارمندانو له لورې لاسوهنې کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات نه دي شوي. خو افغان حکومت وایي چې د عوایدو د راټولولو او په ځانګړې توګه د ګمرکي عوایدو د راټولېدو په برخه کې جدي دي او هڅه کیږي چې په اوږدمهال کې پوځي او ملکي بودیجه له کورنیو عوایدو تمویل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ څپه ایفم سره شرې پنځه د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دي همدار ازادي رادیو ډاٹ اورګ په انلاین توګه هم مخ اوریدلای شي. اوس هم هلمند زو د لخرګاه د لسمی حوزې پر کمربند بریدونه ډیر شوي. زموږ همکار الیاس دایی ته د یادې حوزې پولیسو ویلي چې وسلوالو د هغو طالبانو پر ځای نور طالبان راوستي چې د حکومت سره تر درې ورځې وروسته وروسته له جنګه لاس اخیستی وو. په عین حال کې د سیمې خلک د حکومت نه د امن غوښتنه کوي او وایي واړي پراتونکو پارلماني ټاکنو کې په آزاد ډول برخه واخلي. الیاس دایی او یو تفصیلي راپور.
یو دکان پرانستل شوی دی. پولیس د لسمی اوزی سپین ماموریت ته نږدې تلاشي کوي. شاوخوا مځکې لا هم نه دي کرل سوي. د مرمیو داغونه او په دیوالونو کې د جګړې د تودو ورځو ترکشونه سړي ته د لشکرګاه د محاصرې ورځې وریادوي. د ځینسته خو پولیس وایي د رینجر په واسطه هغه پوستو ته تلل خطرناک دی چې په لومړۍ کرښه کې دي. تر یوې لنډې تخنیکي ستونزې وروسته هموی ټانګ چالانه سو. وروسته له شپږو میاشتو د جنګ لومړۍ کرښې ته ځم. امنیتي کمربند د لشکرګاه څخه 2 تر 3 کیلومتره د نادالی د چانجیر د سیمې خواته نږدې سوی دی. د لشکرګاه د درېیمې او لسمې امنیتي اوزو اړوند هغه سیمو کې ژوند عادي سوی دی چې پخوا پکې تودې جګړې کېدلې. پولیسو هم د طالبانو په څیر د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ کړي دي. موږ یوه داسې کور ته راغلو چې یوازې انسانان ترې وتلي دي. د اوبو ډک منګي او د جامو ډک صندوقونه پراته دي. په خښتو د پوښل سوو خونو په چت کې د کوزدې د سمالونه او د کور د خاوند یادګاري عکس پر دیوال راځوړند دي. د جنگ د لومړۍ کرښې پولیس وایي څو شپې کېږي چې وسلوال پرې درنې جګړې کوي. د پولیسو د لسمې امنیتي او زیم رستیال دوهم څارن حکمل خپلواک او د قرارګاه کمانډان دوهم څارن عبدالباري نوري وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته د لومړۍ کرښې طالبانو جګړه پرې شوه، ځکه نو د هغوی رهبرۍ پخوانی کسان تبدیل او پر ځای د شمالي ولسوالیو څخه نور تازه دمي جنگیالي راوستي دي.
وضعیت خو اوس د پخوا په پرتله نه دی ښه. ځکه وضعیت په دې نښه چې هغه طالبان چې دلته مخکې په کمر بندو کې وه هغه دلته راغله. دا د درې ورځې اوربند چې دوی اعلان کړي او څوارلس ورځې زموږ د دولت له خوا څخه وو، په هغه درې ورځو اوربند کې دلته د سولې خوند وکتئ، راغله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته راغله، دلې د کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغو جنګ بس کوي، هغو جنګ نه کوي په دې کمر. اوس فلحال چې دي نور خلک د نورو ولسوالیو خلک راته راویستلي دي، هغه جنګ کوي، هره شپه جنګ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه وخت دوی جنګ کوي پر پوستو باندې.
هره شپه د خپل کمربند څخه سیاره ګزمه، پیاده ګزمه، کمینونه لرو، خپل پر پرسونل ګرځو چې کوم مشکوک سړی نه وي په پښې کې، خپل پرسونل مو ټوله حمایه کړي دي.
د چانجیر پر پاخه سړک تازه تګ راتګ شروع شوی دی. دلته تیریدونکو ملکی کسان په دې خاطر چې لارې لنډې شوې دي خوشاله دي. د سیم یو قومي مشر عصمت الله زاده راډیو ته وویل خلک منتظر دي چې عملیات وشي او پر تذکرو سټیکرونه ووهي او پر راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.
غوښتنه مو د دولت څخه دغه ده چې خلک دلته د انتخاباتو ته چې زمينه مساعده شي، نو موږ دغه انتخابات کچری دغه عملیات پر دغه خیال پاتې، نو موږ تقریبا په سولی کې 50% موږ د انتخاباتو به برخه پاتې یو. نو موږ هیله د دولت څخه چې هغه ساحه چې دی د باباجی، بشران، چانجیر، شبکریبي، ترشاول تر دې د امنیتکا راته عملیات کې چې موږ د زمیندارو ته مساعده شي چې موږ خپل د خوښي کاندید ترایو.
کته هم د نادالی په یاد سمو کې تر اختر وړاندې عملیات پیل شي ولخو د حکومت لوري د روژه د 20 متر اوربند ورسته د ریډلی دی او بیا د پیل څرک نه دی لګیدل. د هلمند والی وایند مرځواک وای ډیر ژر به د نادلی په مربوطاتو کې عملیات پیل سي او کسان ته به پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو زمينه برابر سي چې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. مبدل الاستای د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
azadiradio.org د ازادي رادیو ویب پاڼه ده. همدارس facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو فیسبوک ته کولای شي خبرونه راپورونه پرې ولولې. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه د ورځې نه به سفر په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي پومپیو په افغانستان کې د اوربند په اړه خپلې د جون میاشتې خبرې تکرار نه کړې. د ورځپاڼې په وینا پومپیو ویلي وو چې د امریکا اداره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي په ګډون د سخت دریځو د بېلابېلو اندېښنو په اړه خبرو ته چمتو وي. ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د مذاکراتو لپاره د طالبانو تر ټولو مهمه غوښتنه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نایلان سیو سفر ته کتلی دي. مایک پومپیو افغانستان ته د سفر پر مهال وویل چې هیواد یې حاضر دی د افغانستان د سولې برخه سي. دا لومړی ځل دی چې پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه تر دندې پیلولو وروسته په رسمي توګه افغانستان ته تللی. ورځپاڼې لیکلي چې دا په داسې حال کې ده چې امریکا هڅې زیاتې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو سي. ورځپاڼې د پومپیو دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وایي ډیری طالبان اوس په دې باور دي چې د جګړې له لارې نه سي بریالي کېدای. او د بشري حقونو نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ لیکلي ناټو په افغانستان کې د غیر قانوني هوایي حملو په بشپړه تحقیقاتو کې پاتې راغلی ده. د خبرونه په وینا دا موضوع ممکن د ملکانو د مخ پر زیاتیدو تلفاتو سره تړاو ولري. خبرونه لیکلي د ناتو غړو هیوادونو مشرانو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ناتو د هغو هوایي حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه چې پکې ملکان وژل کیږي چې په راتلونکي کې د داسې تلفاتو مخه ونیول سي. خبرونه لیکلي چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر افغانستان فشار راوړي چې د جګړې له قوانینو د سرغړونې په صورت کې له خپلو ځواکونو ځواب وغواړي.
د ناتو د مشرانو غونډه نن په برسل کې پیلېږي. په غونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سربیره د ناتو د نورو غړو هیوادو مشران برخه لري. د ناتو تړون د اروپایي غړو هیوادونو مشرانو په داسې حال کې له ولسمشر ټرمپ سره ګوري چې د واشنگتن سره د ناتو د لګښتونو په اړه ترنګلتیا زیاته شوې. ټرمپ د ناتو له اروپایي غړو غواړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او اروپایي مشرانو بیا د ټرمپ انتقادونه نامناسب بللي دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د امریکا او د ناټو د نورو غړو ترمنځ د ولسمشر ټرمپ هغه ټینګار ترنګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناټو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وایي ولسمشر ټرمپ چې تقریبا هره ورځ پر اروپای انتقاد کوي باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. ټوسک دا خبره د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې او ناټو ترمنځ د همکاریو د یو نوي توافق له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وکړه. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ ته به چې له ډېر وخت راهیسې پر اروپا تقریبا هره ورځ په دفاعي برخه کې د ناکافي اقداماتو له کبله انتقادونه کوي ووایم چې ښاغلی ولسمشر، د امریکا متحده ایالات له اروپا بهتره متحد نه لري او نه به یې پیدا کړی شي. د اروپایي شورا رئیس زیاته کړه چې امریکا باید د خپلو متحدانو قدر وپیژني. تقریبا په همدې وخت کې چې د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک په بروکسل کې دا خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ اروپا ته د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر د ناټو له غړو هیوادونو یو وار بیا وغوښتل چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. نوموړي پر ټویټر ولیکل چې امریکا د نورو د ساتنې لپاره زیات لګښت کوي چې امریکایي مالیه ورکوونکو په حق کې عادلانه نه دي. ولسمشر ټرمپ د ناټو له غړو هیوادونو څخه وخت چې تر 2040 میلادي کال پورې د خپلو ناخالصو عوایدو 2% کې برخه دفاعي لګښتونو ته بیل کړي. یو شمېر اروپایي مشرانو اروپا ته د ولسمشر ټرمپ د دې سفر په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به د دې سفر په لړ کې د جولای په 16 نیټه په هلسنګي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سې شنبې په ورځ بروکسل ته تر روانېدو مخکې چې کله له ولسمشر ټرمپ وپوښتل شول چې آیا پوتین دوست دی که دښمن، ټرمپ وویل دا مهال څه نشي ویلی، خو تر هغه ځایه چې ده پورې ربط لري پوتین یو حریف دی. نوموړي وویل فکر کوي چې له روسیه او چین سره د ښو اړیکو لرل بهتره دي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه د ناټو له مشرانو او پوتین سره د لیدلو په اړه وویل له پوتین سره به لیدنه تر ناټو اسانه وي. اخوا د ناټو سرمنشي ان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د پوتین او ټرمپ د لیدنو په اړه خوشبیني وښوده.
I welcome that President Trump will meet President Putin.
Jens Stoltenberg وایي چې د ولسمشر ټرمپ او ولسمشر پوتین د لیدنې هر کله کوم چې کاملاً د ناټو له پالیسۍ سره اړخ لګوي. ناټو له روسیې سره په دواړو خیس چلن باور لري، یعنی دفاع او ډایالوګ. موږ اړتیا لرو چې پیاوړي اوسو.
That is the best possible platform for political dialogue.
ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ ناوخته اروپا ته پر لارې یو وار بیا پر خپل ټویټر ولیکل، په ناټو کې ډېر هیوادونه چې تمه د موږ دفاع وکړو نه یوازې 2% لګښت پرې کولو وسنۍ تعهد په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې هغه هم کم دی، بلکې ډېر کلونه یې دا پیسې نه دي ورکړي.
د لوبو له میدانه
مننه چې د ازادي راډیو سره پات شوې استه. اوس هم د فیفا د فوټبال نړیوال جام په اړه تاسو ته معلومات درکو. بیګاش په فرانسې وکولای شول بلجیم ته ماته ورکړي. د فرانسې لپاره ساموئل اومیتی په 15 دقیقه کې د بریا ګول ترسره کړ. په دې ترتیب فرانسا فائنل ته وته. نن هم یو بل لوبه کې کرواشیا او انګلستان و سره مخ شي. د نړیوالو اټکلونو له مخې کرواشیا 90% او انګلستان هم 20% د دې لوبې د ګټلو لپاره چانس لري.
د ژوند رنگونه
بجن سنگ غریب نواز ما شور بازار دکان لرم سه باتاری او تبابت.
ولی ډیر سکس ځوانان د اتاری او یونانی کار کوي.
بس خو نور مونږ ته شکار پاته نه دی. اگر نور ارچ شکارونه کو مونږ ته خلک از ډیر ازار ور کوي. بس مونږ ځوانان هم ټول د غلطه دي. بس دا شور بازار کې د ما ماشومان دي، نور خلک دي ډیر درس ته زی، بیا هندو ورته وای، کچالو ورته وای. تم دې بنده خدای دې، مونږ دې بنده خدای. خداوند ویلې دي چې ارچ مذهب مخالف اس یا ګل بیگانه اس ګل یو ګل یو حساب دین خود مصاب دین خود ازار ډیر ورکه. کله دکانونه کې نه پرېګه دي. بس دلته کله اجي اقاف راځي ولې تاسو تعویز ورکوي. د مونږ پوش کار دی تعویز هم مونږ بند کړی ته اوسه پورې. اوس دوا ته مونږ نه پرېګه دي. د افغانستان به څنګه جوړ کو بغیر خدای نه بنده نه خوښ نشي نه د پاته. بغیر خدای اگر جوړ کی بنده نه خلاص دی.
تا ویل چې زوی دی درس وایي نور ماشمان محمد مکتب ته ځي.
بس دلته د مونږ یو سناتور دا نرکری پنو ګورو بابا نانک مکتب جوړ کړی تا سوم په شپګه پورې. اوس بخا د ما زوی دی شپګه پورې درس ویلې دی. اوس سوم په او کې ځي. بس کارونه مې انرکلی او دا شوینه ورته جوړ کړی دی کې شواغه تلرشی استقلال تلرشی.
دلته کله چې راځي بهر ګرځي کله چې خلک ګوري څه هیڅ کوي.
مونږ غواړو کې دا وطن کې سوله راشي او آرامي راشي. خو ځوان وکړو خارامي وکړو دا به نوې مخکې سابقه د نجیب وخت کې دا خلک نه ویل کې دا هندو دی دا کافر دی دا هزاره دی دا افغان دی دا پښتون دی دا خبره نه وو دا خبره اوس وتلې دي دا کې باید مونږ دولت باید یو چاره وکړي مونږ سره مونږ چې چکه شو یو غریبانیان دلته ناست بس یو سل دو زره کورونه وو د سردارانو اوس سل کورونه پاتې دي مونږ یو سو ګل دلته پراته یو دغه هم بس ورکیږي نور سو خو پیسه داران کې ټول و ټول لاړ غریبان ماشومان دلته پراته دي ډېر مونږ ماشومان وګوره ټول شاګردي کوي مکتب نشته درس نشته هغه هم نشته هغه هم کې مونږ به ډېر زور ورته راوړو هغه ځي درس وایي هغه هم وایي ډاډي کې مونږ ځو هلته ورته مونږ ته کچالو وایي هندو وایي هغه وایي دا به څنګه شي ما ورته زوی ته وایه کې زه ته لاړ شه خدای مهربان ده لګ لګ به مونږ ملت به جوړ شي
اصلي وطن مو کوم ځای دی او کله لاغه ځای راغلی
بس افوش م دغه ځای دی زه د پختیا یم د ګردیز یم سړه بازار یم د افوش دغلته یم تذکره دلته لنم پرار می عسکری کړه جهاد کړه ټول دغلته یو د دور نور چیرې نه یو
د یو سیک ځوان په توګه درته وای چې له دغه مشکلات سره به هم په دې وطن کې پاتې کیږي هم دلته به کار کوي ژوند به کوي اولادونه به د روزي کزي بچره
بس آرامي شي ولې به دغلته کینو آرامي نشي مجبور که دغه وطن نه وته اختیار لار شو
د ژوند رنگونه مو واوریدل اوسم وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې لا 8:30 مهم یو څو ثانیې تیرې دي ورزو لنډ خبرو ته د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي د ناتو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه به د افغانستان په اړه په جلسې پای ته ورسوي په دې سرمشریزه کې به په افغانستان کې د ځواکونو د ملاتړ او همداراز د بهرنیو ځواکونو په زیاتېدو باندې تمرکز وشي په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دوه ورځنۍ کانفرنس چې پرون پیل شوی نن هم دوام کوي نن به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خپل دریځ په یوه اعلامیه کې روښانه کړي د روسیې ایران چین او پاکستان د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې چې له عراق او سوریې څخه افغانستان ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر شریکو اقداماتو سلام وشي د پاکستان پولیس وایي په پیښور کې د انتخاباتي کمپاین لپاره پر راټولو شویو خلکو ځان وژونکی برید شوی چې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر هارون بلور په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي هارون بلور د ایالتي اسمبلۍ لپاره کاندید و یو لړپړی ایرانی چارواکی ویلی سره له دې چې د امریکا نوی بندیزونه به د ایران اقتصاد زیانمن کړي خو دا هیواد به هر څومره چې ممکن وي تیل او پلوري په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په میاشت کې اعلان کړی له ایران سره لا اټومي تړون وځي او پر دې هیواد بندیزونه زیاتوي او د امریکا او ناتو د نورو غړیو ترمنځ د ولسمشر ترامپ هغې ترینګلتیا زیاته کړې چې له اروپایي هیوادونو غواړي د ناتو تړون کې د خپل مالي ونډه زیاته کړي د دغوی دغه لانجې به د ناتو په سرمشریزه کې هم تر بحث لاندې ونیول شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio اوس هم اسمت ساروان یو مطلب لري البته د پوستکي د ګونځو د ورکیدو په اړه باندې معلومات راټول کړي
امریکایي څېړونکو د انسان د پوستکي د ګونځو د لیرې کولو لپاره داسې پوستکی جوړ کړی چې په سترګو نه لیدل کیږي دا نامرئی یا نه لیدل کیدونکی پوستکی د انسان د پوستکي پر هغه برخه ایښودل کیږي چې ګونځي لري د امریکایي څېړونکو په وینا له دې په سترګو نه لیدل کیدونکي پوستکي څخه د اگزیما او نورو پوستي ناروغیو په درملنه کې هم کار اخیستل کیږي شي د دې جوړ شوی پوستکي ځانګړتیاوی د یو ځوان انسان پوستکي ته ورته دي او کله چې پر ګونځو کې خودل شي ګونځي تر څلورش ساعته پورې نشکاری او همغه ځای صاف بریشي ویل شوی چې دا مصنوعي پوستکي الرژي یا حساسیت هم نه لري څېړونکي وایي چې اوس په دې کار کوي چې دې پوستکي ته انکشاف ورکړي څو د ځواني دانو او نورو زخو د مخنیوي د طبي خواصو ترڅنګ د لمر د مضرو وړانګو په وړاندې د پوستکي ساتنه هم وکړي
آزادي رادیو مننه چې ازادي راډیو اورې. د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت کم دی. د دوی په خبره یوازې یو پوځي اډه د افغان پوځیانو په لاس کې ده، خو د اورزګان امنیه قمندان معروف احمدزی بیا وایي چې په چارچینو کې دولتي حاکمیت شته او ځینې سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې بیا د ازادي اورېدونکو اونیز خبرونه تاسو ته خبر شي.
د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ سیمهیز چارواکي وایي دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیر یو کال راهیسې سخته محاصره کړې، خو ولایتي او مرکزي اداره ورته لاس تر زنه ناستې دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال محمد کریم کریمی د ټلیفون پر کرښه د سېشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د یادی ولسوالۍ نیم بازار د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. لادی سره د یادی ولسوالۍ سرپرست امنیه کمانډان پای محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او وایي چې په ولسوالۍ کې مهمات او خوراکي توکي هم نه لري. ولسوال او امنیه کمانډان له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې دوی د طالبانو له محاصرې خلاص کړي او په یادو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد معروف احمدزی بیا دا نه مني چې یادو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو محاصره کړې وي، خو دا مني چې هلته زیاتې سیمې د طالبانو په لاس کې. نوموړي وایي پلان لري په نږدې وخت کې په یادو ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. لسیمی در راپورونو پر اساس یوازې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ له بد وضعیت سره نه ده مخ، بلکې ویل کیږي چې خاص اورزګان چورا او چنارتو ولسوالۍ هم ورته وضعیت لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومنې. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې شوي دي او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کیږي او هڅه ده چې د افغانستان خلک په آرامه ژوند وکړي. زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بیخي ډېر پیغامونه مشتراک لیږل دي چې د خبرېدو هیله لري او د سولې په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. نو ستاسو د غوښتنې سره سم به دغه نظرونه پیغامونه خبره کم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پای را سره پاتې سئ. البته د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه شوی خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند له خرداشه را سره پاتې کیم. زما غوښتنه د افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوت خلک لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې مشکل تران روانو، ته د ناتو مشران هڅه وکړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغان سول تر شریک کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې د ناتو د پاکستان پر مخ دی باید د پاکستان دې ته وپاسي چې په افغانستان کې د سولې مهم رول ولوبوي. وسلام.
سلام علیکم. زه تیرو زما د هلمند ولایت نه زه د ټولو افغانانو ورونو څخه دا خواهش کوم چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې له بهر سره یو ځای شي. که څه هم طالب دی او که څه هم عسکر دا کور زموږ ځینې ورونه دي موږ باید د یو د بل څخه سوال وغواړو. موږ د ولسمشر اشرف غني نه دا خواستي چې د سولې هر څومره ژر کېدای دا د سولې پاتې شي او د اجرایي رئیس نن هم غوښتنه ده چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غني سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله یو. وسلام.
سلام لا بغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړه کې څرنګه چې د علماو خبره شروع ده د علماو خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې. خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه هغه بې نتیجې پای ته ورسېدې ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې فتوا واخلي. خو بیا هغه علما داخل د هغه د هغو حکمرانو هغو وویل چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان څه خبرې دي. په هر صورت خودوم خبره دا ده افغانستان کې کېږي او که په سعودي عربستان کې کېږي. زما خبره دا ده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې ځینې دا سیاسي دي. سیاست پر مذهب باندې څه اغېز نه شي کولی. د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو سره ښه ګټه واخلي دغه علما که د اندونیزیا دي که د پاکستان دي که د سعودي دي که د هر هېواد دي که د افغانستان دي هغه دې پر دې راټول غوښتنه پر یوه خوله وکړي چې تاسو داسې خبره مه کوئ. زموږ علماو سره یو چوکاټ جوړ کړي د شریعت په چوکاټ کې نومو تاسې پر هغه سربېره صلح وکړو. زما خبره دا ده سیاست او مذهب باید سره جلا شي.
الو دا پیغام پریزم زما دا پیغام د سولې په بابت کې دی. هر افغان یې دا کوشش کوي دغه دعایې کوي چې خدای دې سوله راولي. پر اشرف غني صاحب دې دا غږ دی پر طالبانو دې سولې دا غږ دی چې دواړه د بارني توجیه پریږدي د بارني تنوعونه دا کې داسې خپل ملک جوړ کړي خپل په ملک کې سوله یا الهي نعمت دی. دغه الهي نعمت اصل ځان برخمن کوي د نورو په دغه باندې بالا کارونه مه کوئ. تهران دي په پاکستان دي کنټرول سعودي عربستان دي راسي خپل ملک جوړ کړو خپل پر ملک باندې امین کړو خپل ملک جوړ پر کونډو پر اطمینان باندې ورحمېږه. وسلام د سولې په ارمان.
الو زه حاجي خیر محمد روزګانی د روزګان د ویلات سر چشمه د فارسي سم ما زما د سولې په هر څه کې یو نظر دا دی چې د سعودي عربستان کې غونډه جوړېږي تر یو شپږ علامه ورځي پاکستان کې غونډه جوړېږي یا په کابل کې غونډه جوړېږي یا په نور کوم کوټه کې غونډه جوړېږي. دا فشار شخص په امریکا راوړل شي چې امریکا دا جوړ کړی دی چې امریکا به ته ختم نه کړي دا سول او دا کار غټ نه کړي.
بلی السلام علیکم. زه اختر محمد تکر یم د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دغه دی چې د دایمي سولې لپاره کوشش او تلاش وکړي تر څو موږ په خپل وطن آزاد کړو او د دنیا سره ځان سیال کړو. د جنګ او بې بختي خو هېڅ هم نه ده جوړه. نو زما د ټولو وطنوالو څخه دغه خواهش دی چې د سولې لپاره هڅې وکړي. مننه. وسلام.
مننه دوستانو. دا ستاسو د راغلو پیغامونو یو څو بیلګوي. خو بیا هم وایم په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته. د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د پلاوي یو ویاند مولوي سمیع الله ریحان له ازادي راډیو سره د دې غونډې په اړه غږېدلی دی او خوشبیني ښودلی چې وکولای شي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. له نوموړي سره زما همکار سلطان محمد سرور غږېدلی دی. په ګډه به یې واورو.
ډېره مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام نه بعد باید دا ووایم ستاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته چې دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کنفرانس دی چې د افغانستان په رابطه باندې ورکوي. د دنیا په هېڅ یو هېواد کې چې هر څومره مسایل راغلي دوی دغسې یو عظیم شان کنفرانس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې د راوستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغسې یو
کنفرانس جوړوي چې پاغه کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موخې نه په استفاده باندې تاسو سره د حرم مکی د مکی مکرمه یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې چې وی ویل هر هغه څوک چې د افغانستان صلحې ته غاړه نږدي، هر هغه څوک چې افغانستان کې صلح کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې د افغانستان د صلحې دپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د صلح دپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي صلح راشي. او ډېره مهمه خبره چې ده، مکې د امام په خبرو کې وه د حرم شریف د امام سره چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوی صاحب محترم، موږ اوریدلی دي چې طالبانو ته بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون یې نه دی پکې کړی. د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
خود ټولی دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوې ده چې د ټولې دنیا مسلمانان هغې طرف ته مخ کوي، او یا ټول مسلمانان د حج او د عمرې په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضې خلک داسې وي